چیرې په لنډ مهاله توګه وي، لنډ د لنډې مدې دپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي، خو که چیرې دا احساس دوامداره سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د ناهیلي احساس یا د ناامیدۍ احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان، ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري، یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بیلابیلو خوړو سره، د ځایتاک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهومه ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیات علاقه درلوده، هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي، او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونو کې هم دوی د انرژي او خاص توان نه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي، او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې، هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي، او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامداره سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر ځو، ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بېلابېل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي، یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي، یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي، او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه، د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامید سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي، د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې، یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې تر څنګ د ځان باور، کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري، او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري. نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري، او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي، او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو، پر فیسبوک پر انستګرام پر ټیک ټاک داسې یو اکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلې ښکاره کیږي مشته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو د منفي فکرونو مخه ونیسو د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو پر خپل اهداف او پر خپل مخ باندې تمرکز وکړو مثبت فکر کولو تمرین وکړو مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو کچېری هغه ملګری وي کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو د کوچنیو هدفونو ټاکل د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپل کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونه ته موږ ځان ورسو نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومه لارې چې باید پاغه کې ذهني تمرینات ولرو منفي فکرونه مخه ونیسو مثبت فکر وکړو د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا په کم ریوال په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو څه تجربه کوي مثلا کولای شي منظم ډول سره ورزش وکړي خپل ځان لپاره وخت وټاکي سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي کوشش وکړي چې صحتمن خواړه وخوري خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکي او هڅه وکړي هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پراکه او هیڅ کلم دا کوشش مکوي چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي نو هڅه وکړي چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړي ځینې هغه کارونه وکړي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او دا هڅه وکړي چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړي چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي د ترڅنګ د خپل احساساتو منل د چتاس بیت هڅه وکي خپل احساساتو منی د هغو په حق له ځان ته وخت ورکي هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښت مګړي هغه کچيري خفقان اوسې کچيري زتنګون اوسې کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکي یو اقدام وکي پر زینو لارو چارو باندې فکر وکي او هڅه وکي چې خپل هغه احساس کنټرول کړي ترڅنګ یې کولای شي چې مراقبه او استراحت وکړي کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات وسی تاسو هڅه وکړي چې استراحت وکړي تر څو ذهن مو آرام شي او کولای شي چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړي او هغه فعالیتونه سرته ورسوي او کولای شي چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ فشار زیات شي هڅه وکړي چې ژورې ساه واخلي او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ مثبت اړیکې جوړ کړئ د خلکو سره وخت تیر کړئ هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبت انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي تاسو د هغه سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشاله د دوی تر څنګ خوشاله اوسئ او په هغه کارونه کې تاسو ګډون وکړئ چې تر وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او تاسو ورتیاوي نور هم شي کوي همدغه لارچر باندې تاسو لارسي او هڅه وکړي چې خپل د ناهیلي او امیدي احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې اجازه ورنکي چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ. د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسې الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړئ، د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاستایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی، او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو، او د دغه ستونزې څخه لري سو، او کولای شو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنې شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورسخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملیه کې کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای شئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسې د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه، بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستې وي. خلک زموږ څخه توقع ډېر لري، او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو، او څه ډول سره مخته یوسو، یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی، او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ، یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو، او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول سره مخته یوسي، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروتوي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو هم زمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول پیل کو. همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ او تاسو د سرګردانی په احساس کې، یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علائم ترازو دا چې د سرګردانی علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو. هغه علائم څه دي؟ اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډکی، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي، او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولري، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونز سره مخامخ کېدل د هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې یا انرژي د انرژي په تاسو کې راکمه کې، تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي یا هم د انرژي د کمواله احساس وکړي. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یا هم انرژي د کموالی احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دیتوانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځنی چاري یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړئ. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولی چې یو کار مخته یوسئ یا یو حل لاره یو ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا تاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې تاسو په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای شي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای. دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار زی او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای شئ پر یو څه د تمرکز وکړي او تاسو وکولای شئ چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي پیښي چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل عملی هم کېدای شي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکی ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه شئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولی شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پرېږدي یا بل ورځ ته پرېږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې وقفې واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان د لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ. د ځان د لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګه ځینی تمرینات تر سره کړئ مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ. د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو دربنظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزو د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډیر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره د مرسته کوي چې زیات فشار د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایئ چې زه مدا کار کوم. کچیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ نو دغه ځینی اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره په دغه لارې چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوي وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصرف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سرته ورسوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت په لرې شې چرې.
اول بکلا کلا غم ہو اس میں دو تر شکر وندے پکے کو اس میں دو تر شکر وندے پک کو اندل دی مات زوان شاہ زما زوانی دالو گڑ اندر پسے شو دالو غڑندر پس شو ما دش نے اڑے گانا پلے تات دلپ پور کے سمندلی رینا تات دلپ پور کے سمندلی رینا ارمان ارمان دادا کورا دڑکش کو پیرتا وید کش کو بچا پیرتا وید پھر بما پتا مڑ کے چدرے بار تو رس کدرے سل رازینا چدرے بار تو رس کدرے سل رازینا ترخلی پورے را ڈک شمڑ بش میارا نا دے پویا نشم اپ جدایا دل کمال گاؤ بشو مار جدایا دل کمال گاؤ بشو مان دے خوب جانا جدا شی گٹی مالا کرینا لرا